Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د زمری یا اسد دویمه او د جولای درويشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان حکومت دی وبل کال لپاره د افغان راجستر شویو کډوالو د اوسېدو د مودې د غزولو پریکړه رسمن تصویب کړه. د پاکستان د حکومت په خبرتیا کې چې د ازادي رادیو خبريال ته هم رسیدلې ویل شوی چې د فدرال کابینې د پریکړې په دوام دوی د 2015 کال د جون تر 13 د راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده غزوي. پاکستان کې 1,300,000 افغانان راجستر کارتونه لري. اته لکه نور کډوال بیا د افغان تابعیت کارتونه لري. د پاکستان د حکومت د ادعا په اساس څه باندې 1,000,000 نور افغان کډوال هلته ناقانونه اوسیږي چې دوی ایستلو ته ژمن دي. پاکستان د تیر کال نومبر راهیسې شاوخوا 6,500 افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. ملګري ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 292 کسانو ته د ماینونو او مهماتو په چاودنو کې مرګ ژوبله رسیدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې زیاته کړې چې د قربانیانو 80% ماشومان دي. د دې ډلې د راپور له مخې 55% د لوبو پر مهال او 15% د اوسپنې د راټولولو پر مهال مړه او ټپیان شوي. کابل، ننګرهار، هرات، غزنی او کندهار د ماینونو د چاودنې له لحاظه تر ټولو زیانمنونکي ولایتونه پیژندل شوي دي. په بدخشان کې د پسونو رمه چشمیرې 1,500 تر رسیده لغره لویدلې او تلف شویده. بدخشان کې د طالبان د اطلاعات او فرهنګ رئیس ذبیح الله امیری ویلي چې پیخه د نسی ولسوالۍ اړوند یوې غرنۍ سیمه کې شوې. امیری ویلي دا 1,500 پسونه له 1,400 متره غره لاندې لویدلې او څښتنانو یې ټول ټال 40,000,000 افغانۍ تاوان کړی دی. اټکل کېږي چې رمه به د شپې تیاره کې د لیوانو له لاسه توریدلې وي او د تیښتې په وخت کې له غره لاندې لویدلې. یوه ترکۍ موسسه له کابل ښاروالۍ سره د هوایی پلونو د ډیزاین په برخه کې همکاري کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د دوشنبې په ورځ خبر ورکړی چې د کابل ښاروالۍ معین ډاکټر صدرالدین تاجک د ترکیې د ټیکا موسسې له مشر فضل اکین اردوغان سره په کابل کې د هوایی پلونو د طرحې او پراختیایي پروګرامونو په اړه خبرې کړي. دغه هوایی پلونه د ښار له ګڼې ګوڼې د ډکو سیمو کې د خلکو لپاره د اسانتیا او د ترافیکي پیښو د مخنیوي په هدف جوړیږي، خو تر اوسه یې د جوړېدو سیمې او بشپړ جزئیات نه دي مشخص شوي. د اسرائیل پوځ د غزې ترانګې له هغې سیمې د خلکو د وتلو امر کړی چې د بشري زون په توګه بلل کیږي. پوځ ویلي چې د حماس د جنگیالیو پر ضد عملیات پیلوي، نو ځکه یې د دې سیمې خلکو ته د وتلو امر کړی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرائیل پوځ ادعا کړې چې حماس له دې سیمې د اسرائیلو په لور د راکټونو د توغولو لپاره له دې سیمې کار اخلي. په بشري زون کې ختیځه برخه مواسي هم شاملېږي. ګڼ فلسطینیان د اسرائیلو په تیرو شاوخوا لس میاشتنیو بریدونو کې څو واره د امن سیمو د لټون په هدف له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دی کرکټ نړیوال شورا ICC په روسي نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې سیالۍ ستایلې دي. د دوشنبه په ورځ د جولای په 22مه نیټه د کرکټ بورډ په خبره شوی خبر کې ویل شوی د ICC په ګلنۍ غونډه کې چې په سریلانکا کې ترسره شوه د نورو کرکټ ادارو د مشرانو ترڅنګ پکې د ادارې مشرتابه هم ګډون کړی وو. خبر زیاتوي په یاد ناسته کې د کرکټ نړیوال شورا مشرتابه او ټولو غړو هیوادونو له لوري په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د وروستیو لاسته راوړنو ستاینه وشوه. دغه راز په خبر کې راغلی چې افغان لوري د سویلي افریقا، نیوزیلند او ویست انډیز د کرکټ له مسؤلانو سره تر چمپیونز ټرافی وړاندې د لوبلړیو د ترسره کولو خبرې هم کړي، خو د دې خبرو ډیر جزئیات نه دي خبر شوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای د ځای خلکو او پولیسو لخوا زورول کیږي.
زما پلاری بندی کری کم تایی وری او لا معلومه نده چی سبکیگی. مور می ویل چی کلا کم تا لارم پولیسو لخلکو سر بد چلند کاو.
پا گاوندی پاکستان که هم بیا افغان کدوال ورت شکایتون لری، حال تا ده پخوانی پاوز یوا کارکون که وی
لبته مرغه اکثر پوجیان دلته په پټه او ویر ژوند کوي، او که خدای مکړه وشړل شي د پولی هغه غاړي به ژر تر زره و پیژندل شي.
غزنی کې لزده کړو محروم یو انجلی نور انجنو ته وړیا ټولګی پرانسته ای. خوست کې مو د هغه زده کوونکې لکسي خبره و چې پندیتوب کاوه، خو اوس په کانکور کې تپ ته بریالی شوی.
موسکړی دې پر مې وګړل چې خپل ځون ور سوام درسو هیواد ته خدمت ور وګرځم، که شوارونه سی وګرځو امریکور پتې کیږي.
او د ازادۍ رادیو مشر روسیا کې د نیول شوی خبریاله آلسو کورماشی او په وړاندې د ویروسي محکمه حکم غندلې دی.
در دې شی بي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لید د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. 15 بجې او شپږ دقیقې دی راځو د خبری مجلې د سر راپورته. په ایران کې میشت افغان کډوال وای په وروستیو یو څو ورځو کې د ایران د زینو خلکو او پولیسو لخوا ډیر زورول کیږي. د افغانانو د زورونې او ورسره د بد چلند پیښې وروسته له هغه ډیرې شوې چې لږ تر لږه دوه ایرانیان په دوو جلا پیښو کې د افغان کډوالو لخوا ووژل شول. نور تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
دا وروسته ورځې د پلازمینه تهران په ګډون د ایران په اکثرو ښارونو کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو د بد چلند د پیښو په اړه شکایتونه کیږي. تازه د تهران په 15مه سیمه کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړل شوی چې ژر تر ژره له هغې سیمې ووځي، که نه په زور به له سیمې افغان هېواده وویستل شي. دا خبرداری چې پخوا له رسنیو عکس هم خپور شوی په یو لوی بنر کې چاپ شوی. په خبرداری کې زیاته شوې چې افغان کډوالو ته باید په هېڅ صورت کور او یا موټر په کرایه ورنکړل شي، که نه له سرغړوونکو سره به چلند وشي. معلومه نه ده چې دا خبرداری د سیمې خلکو ورکړی که چارواکو، خو افغانان د پولیسو او چارواکو له خورا بد چلنده شکایت کوي. یوې افغاني میرمنې نرګس موسوي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل بوډا پلاری پولیسو نیولی او په کیمپ کې په خورا بد حالت کې بندي کړی.
زما پلاری بندي کړی کم ته یې وړی او لا معلومه نه ده چې څه به کیږي. مور مې ویل چې کله کم ته لارم پولیسو له خلکو سره بد چلند کاوه. د ما په پلار سربیره سلګونه کسان هلته وو. په دې ګرمه هوا کې سل کسان په یوه اوسپنیز قفس کې ساتلی.
په خواله رسنیو هم یو شمېره ایرانیان له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنې کوي. په ایران کې وروسته له هغه له افغانانو سره د خلکو او امنیتي ځواکونو د بد چلند شکایتونه زیات شول، چې ویل کېږي په لږ تر لږه دوو پیښو کې دوه ایرانیان د افغان کډوالو لخوا په شخړو کې وژل شوي. وروسته یې پیښه د تسنیم دولتي اژانس د راپور له مخې په تهران کې تېره اونۍ شوې، چېرته چې درې ورونه د چړې په ګزارونو د یو ایراني د وژنې په تور بندیان دي. ویل شوي چې دغو افغانانو له وژل شوي ایراني سره د برېښنا د بیلونو په سر لانجه کړې وه. تر دې مخکې د ایران په فارس ولایت کې د سیمې د خلکو لخوا د یو شمېر افغان کډوالو د کورونو د سوځولو راپورونه هم خپاره شوي. ویل کېږي د افغان کډوالو په کورونو باندې وروسته له هغه یوه ډله قهرجنو ایرانیانو برید وکړ او اور یې ورته کړ چې د یوه افغان کډوال لخوا په شخړه کې یو ایرانی ووژل شو. نه ده معلومه چې دغه 18 کلن افغان ځوان ولې د خپل هوټل مالک وژلی، خو مخکې اکثر افغان کارګرو شکایت کړی چې د کار څښتنان په وخت او پوره پیسې نه ورکوي. د فارس په خور سیمه کې میشت یو افغان کډوال د کډوالو د کورونو د سوځول کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مردم منطقه بسیار خشمگین شدن و خانه از واره و خانه چندین افغان و دیگر را به آتش کشندن.
ایرنا آژانس د پولیسو په حواله ویلي یو کس دوی ته ځان تسلیم کړی او اعتراف یې کړی چې د خپل هوټل مالک یې په شخړه کې وژلی. د ایران منتخب جمهور رئیس مسعود پیزشکیان هم څه موده مخکې ویلي وو د افغانانو د راتګ مخه باید ونیول شي، او هغوی چې هلته میشت دي نړیوال سازمانونه مکلف دي له ایران سره د هغوی په ساتنه کې مرسته وکړي. له ایران او پاکستانه ورځ تر بلې د افغان کډوالو د را ایستلو پروسه شدت مومي. د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت یک شنبه پر از ایران سه باندې 3200 افغانان رایستل شوی.
و موردل چې په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای چې هلته په دې ورسیو کې پر فضا تنگ شوی او د ځایی خلکو او پولیسو لخوا زورول کیږي. بلورته په پاکستان کې هم میشت افغان کډوال ورته شکایتونه لري. دغلته د پخوانیو افغان پوځیانو یو شمېر غړي وای چې په پټه ژوند کوي او وای
چیرته افغانستان ته هم بیرته ستنیږي، هلته ممکن د دوی تعقیب او ونیول شي. د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټه هم ادعا کوي چې د تیر جمهوری نظام پوځیان له تیرو درې کلونو راهیسې د ناقانونه وژنو، شکنجو او نیولو له ګواښ سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
د افغانستان د پخوانی پوځیانو د ملاتړ کمیټې ادا کړی چې د طالبانو په واکمنۍ کې لنګدې درې کلونو راپدې خو د دفاعي او امنیتي سکتور سلګونه افغان پوځیان په پټه توګه وزل سوي، تری تم سوي او په مرګ ګواښول سوي دي. د کمیټې په یوه اعلامیه کې چې پرون یک شنبه خبره کړې، ویلي چې دغه پوځیان لا هم د طالبانو لوري په ناقانونه توګه د وزن او شکنجو او نیولو له ګواښونو سره مخ دي. په اعلامیه کې راغلي چې دغه پوځیانو معلومات چې د تیر جمهوریت نظام په ډیټابیس کې ثبت و، او دغه ډیټابیس چې اوس د طالبانو په واک کې دی، په وسیله د دوی د کورونو موندل طالبانو لپاره اسانه کړی دي. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو وړاندې تل دا ډول ادعا رد کړی دي. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د دفاعي ځواکونو یو غړي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې څو موده وړاندې د طالبانو د حکومت په زندان کې ډول ډول شکنجې ورکړل سوي دي.
ما نفت ما چه دردی را کشیدیم، حالا رفت که سپری شد. من ما امسانه های تلخزی
ما پا تیر او میشتو که چه دردونه چه تیر کل طول لارل تیر شول. خود حقا وقت حقا ترخی سحنی با میتل او در جوان ترپای او دردوی درد پا دی خاطر وایم چه هیچ گنادی نوی کلی خود چه در باندی ظلم وشی او شکنجه شی ترچو پا گناه اعتراف وکلی پا داسی حال که چه تا هیچ جرم نوی کلی.
در افغانستان در پخوانه پوزیان و دملاتر کمیتی پی اعلامیه که راقلی چه پا افغانستان که پخوانی افغان پوزیان پا جنگلی توگه خزینه د امنیتی گواخونو ترچنگ د بیوزلی بیکاری روانی سنزو او د دی فشارونو لعمل د جدی گواخونو سرمختی. وړاندې راغلی چې د دغو پوځیانو یو شمېر یې چې له خپلو کورنیو سره ګاونډیو هیوادونو ته کډوال سوي، هم له اقتصادي ستونزو، بې برخلیک حالت او د بیرته ایستلو له ګواښونو سره مخ دي. په پاکستان کې د مخکنیو دفاعي ځواکونو یو غړی سمونوال لطیفه شجاعي ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه نظامی ها اکثرش اینجا هستند، شو پود زندگی میکنن با ترس.
لبته مرغه اکثر پوجیان دلته په پټه او بیره ژوند کوي، او که خدای مکړه وشړل شي د پولی هغه غاړي به ژر تر زره وپیژندل شي او آن وژلو او
بندي کېدو لږ وخت سره به مخ شي. د افغانستان د پخوانی پوځیانو د ملاتړ کمیټې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پخوانی پوځیانو د نیونو، شکنجو، وزنو او د شتمنیو او وسایلو د مصادرې د مخنیوي لپاره دی پر طالبانو فشارونه وارد کړي او د تعامل په نوم دی له طالبانو ملاتړ نه کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سویو اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې تل دا ډول اداوې رد کړي او ادعا کړي چې د خپل مشر د فرمان له مخې دوی عمومي عفو ته ژمن دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یو نماد روان کال په جنوري میاشت کې ویلي و چې د دغه سازمان د بشري حقونو برخې په 2023 کال کې د افغانستان د پخوانیو امنیتي او دفاعي پوځي ځواکونو د غیر قانوني وزنو، خپل سارو نیونو، شکنجو او بد چلند پیښې ثبت کړي دي. یو نماد د 2023 کال په جولای کې هم یو راپور خپور کړی و چې د طالبانو د حکومت له لوري د پخوانیو پوځیانو او دولتي کارکوونکو د بشري حقونو د سرغړونو 800 پیښې ثبت کړي چې 283 د ناقانونه وزنو پیښې وي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هغه مهال د یونما دا راپور رد کړی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په غزنی کې لزده کړې پاتې وینجلې نور هغونجونو ته چې لزده کړو به برخه دي وړیا د زده کړو ټولګي جوړ کړي. تفصیل به لابد اس پګمینه وره.
من خیلی مشکلات، خیلی سختی ها را در این راجع به این که من ادامه تحصیل مایم داشتم و من تحصیلاتم را با خیلی مشکلات، با خیلی سختی ها توانستم ادامه بدهم.
ربابا بیانی دی غزنی ولایت په یو لری پروت کلی کې د نجونو لپاره د زده کړو وړیا ټولګي جوړ کړای دی. ربابا په لسم ټولګي کې وه کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او هغه ښوونځي ته لتلو راوګرځول شو. هغی ازادی رادیو ته وویل چې هیڅ نه ده ناهیلی شوی او خپلو هڅو ته دوام ورکړی.
در قدم نخست همگی فکر میکردم که ما
پلومریو کی ټول فکر کاوه چې زین شم کولای مگر غختل لاستر اوړل دی مو کولای شو هغه څه چغواړو تل لاسې کړو هیڅ کله نه نهلی کیګو او هیڅ کله ماته نه منو کولای باران تل لتور ورځ سره خرابريږي
سیاحترین ابرها به وجود میآید
رو بابا زیاتوی چې دا د زده کړو ملاتړ په نوم ښوونځی د خپل کلي د نورو نجونو د باسواده کیدلو په نیت جوړ کړی دی. نوموړی چې هره ورځ له شلو ډیرو نجونو ته د ونو لاندې خلاصه فضا کې زده کړه ورکوي ازادي راډیو ته وویل
منطقه ما متاسفانه از بازار و از
زموږ سیمه له بازار او درسي ځایونو څخه ډیره لرې ده. له همدې امله او ستونزو له وجې د ژمي په وروستۍ میاشت کې مې دا پرېکړه وکړه چې خپله سیمه کې د زده کړو مرکز جوړ کړم،
مرکز آموزشي در این مناطق ایجاد کنم و شروع نمایم.
روبابا وایي د هغې په کلي کې ډېرو خلکو هڅه وکړه چې ټولګی یې وربند کړي خو هڅو یې ځای ونه نیوه. هغه وایي چې د خپلو زده کوونکو لپاره چې له زده کړې سره ډېره لیوالتیا لري د مناسب ځای په جوړولو کې مرستې ته اړتیا لري. یو شمېر نجونې چې په دې ټولګي کې په زده کړو بوختې دي ازادي راډیو ته وویل که څه هم ټولګی د ښوونځي ځای نشي نیولی خو دوی خوښ دي چې په خپل کلي کې دا یو ټولګی هم ورته جوړ شوی. وحیده چې له ښوونځي بې برخې شوې او د دې ټولګي زده کوونکې ده ازادي راډیو ته وویل
لنی کمرغز موږ لپاره د هیلو یو کړکۍ خلاص شوه او د یوې نجلۍ لخوا د ونې لاندې موږ ته زده کړه ښودل کیږي او داس موږ لپاره یو لویه هیله ده چې مخکې ولاړ شو او موږ دلته پر اتلو سره ډیر هڅول کیږو او روحیه اخلو.
د دې ټولګي یوې بلې زده کوونکې محدثې هم ازادي راډیو ته وویل
موږ د افغانستان په ولری پرتی سیمه کې تر یوې ونې لاندې زده کړې کوو. له هغې ورځې چې موږ د ښوونځیو دروازې تړل شوي روحیه مو له لاسه ورکړې او د زده کړې هیله مو له منځه تللې، خو د کورس د ښوونکي په مرسته مو بیرته هیله پیدا کړه. بیا مو درس ویل پیل کړل. دا ټولګی زموږ لپاره روښنایي شوه چې تیارو کې له موږ سره مرسته وکړي او له کله نه چې د کورس او د ټولګي ته راغلي یو هیله مو بیا راژوندۍ شوې دي.
طالبانو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي تړلي او شاوخوا دو کلونو راهیسې یې پوهنتونونو ته هم نه پرېږدي. د طالبانو له پرله پسې بندیزونو وروسته یو شمېر افغان ځوانان او فعالانو کورني او آنلاین ښوونځي جوړ کړي چې د ربابې بیانی له زده کړو ملاتړ ټولګی یو له هغو دی.
اوریدونکو له غزنی نه بیا ورزو خوسته خوس کې د هغه پندیز د کون کې کیسه درته لرو چې اوس د کانکور په ازموینه کې د طب په هنځي ته بریالي شوی دی. دا چې دغه پندی د بریالیتوب راس په څیر دی زموږ همکار نجیب الله الخیل د او کورنۍ ملګرو سره خبرې کړې.
ماشومتوب، تنکی ظلمیتوب او بیا ځواني د ژوند هغه دبری دی چې هر کس امکانات او د وخت د وسایلو لاسرسي ته پکې خوښيږي. خو بیا د واجد الله پشان داسې کسان هم پکې راڅرګندېږي چې د ځواني پر خوند او هوس پخک دي. واجد الله له غریبۍ په خار کې لاسې رېړه چلوي، له لویو موټرو بارونه راکوزوي، خوشپه او وزګار وخت زده کړې کوي او بالاخره د کانکور په ازموینه کې د 378 نمرو په اخیستلو شیخ زاید پوهنتون تی پوهنځی ته د بریالیتوب ویاړ لاسته راوړي. نوموړي مشال راډیو ته وویل
د افغانستان د دارو پانه ده چې موږ هلته موږ د کور مخې ته بس ودرېږي او بیا موږ ورسوي، موږ ته د غرمې مړۍ په واخرو کې، موږ ته د خوب ځای برابر کړي، یخچال یخچالونو کې موږ ته پیپسۍ وي اوبه وي. دا په افغانستان کې نشته او که څوک فکر کوي ډېر غلط. موږ ته د کندرون ډېر په تامه وینې ټولو پښتنه رنه کړه، داسې پښتنه کړه لکه د کورنۍ غړي نه چې کوي سات په سات. نور چې مو د یو چې چیرته مو د خوستې پنځای ته نه دای په خندي کې وړر خواخ مو سګړی دې پر مې وګړل چې زه خپل ځون ور سوام درسو هیوات د خدمت ور وګرځم که شوارونه سی وګر دوه مری کور پټ کیږي.
واجد الله په خار کې لکار او مزدوري ورسته د و چې خړې پسیمه کې د توي لخوا تیګو او خټو جوړ کور تر راځي. د دمې پر ځای تر نا وخته کتاب ګوري او قرار قرار خپل وړتیا یوې داسې کچې ته رسوي چې پایلې نورو ځوانانو ته حیرانوونکي ګرځي. د واجد الله پلار دینګل وویل
چا تلیفون ته وکړو چې دوه دې کمې بیا ډېر خوښ کول شم مو بیا دا وکړو تم چې خدای ټول افغانان دا چا بچی دي داسې دي لکه موږ خپل بچی دا ټول داسې کامیاب کړي. دا افغانستان ډېر ژوبل دی زبلی دی چې دغه خدمات وکړو دا پخپله خوب ودرو.
واجد الله د مخ کې لري چې وچه خوړه کې ځان ته څو کوټې او وړه حویلی راتاو کی د هندوانو په کلي کې د ځینو نورو پښتنو په خوا کې همسایه اوسېدل او لومړنۍ زده کړې هم هلته کړې دي. سرخون کې نقیب رسول کلیوال وایي واجد په خپل لاس په دې لومړني ښوونځي کې شامل کړی و.
ډېر وخت داسې به کېدل چې ډېری زده کوونکي به دلته خپل والدینو په موټرو کې راوړل، په موټرسایکل باندې به راوړل، وروسته به د ښوونځي له رخصتېدو نه دوی ډېر ښه آرام ژوند درلوده. د وجدلار اکام به په بازار کې ګډې نه چلول، د وجدلار اکام به د فکر او ځین خپل کورنۍ اقتصاد ته نه و، یوازې د تعلیم فکر به ورسره و. خو دوی بیا هم پاتې برته له وجدله له اول ټولګي زموږ سره اول نمره و تر اخره پورې، او د نن په ډېر ویاړ په افتخار په ډېرو ښو نمرو د خوست شیخ زاید طب پوهنځي ته بریالی شوی دی.
د جولای په 20مه د ازموینو ملي ادارې د 1403 لمریز کال د کانکور ازموینې اعلان کړې چې اتل خان رحیم زوی د 395.16 نمرو په اخیستلو لومړی مقام خپل کړ، چې واجد الله یوازې 11 نمرې تر هغې لږې لري. په افغانستان کې د کانکور په سګنیو ازموینو کې د 12مو ټولګیو څخه باندې 90,000 نارینه او فارغانو ګډون کړی و، چې له دې جملې نږدې 15,000 کسانو د لوړو زده کړو موسسو لاره پیدا کړې ده. په ټول هیواد کې د دې کال د کانکور ازموینې په 5 پړاوونو کې اخیستل شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورزودې ته چې د آزاد اروپا ازادي راډیو مشر سټیفن کاپوس د بندي خبریالې آلسو کورماشي و په اړه د ویروسي محکمې وروستۍ پریکړه غندلې او هغه په عدالت باندې ملانډې بللې. تفصیل صفی الله ستانګزی اورو.
پر آلسو کورماشیوا د شپږ نیم کال بند محکومیت پاسل کې د جمعې پر ورځ د روسیې په کازان ښار کې د محکمې لخوا اعلان شوه. اسوسییټډ پریس اژانس ته پرون دوشنبه په دې تړاو چارواکو خبر ورکړی او هم د محکمې ځینې اسناد پلاس ورغلي. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس له اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې د آلسو کورماشیوا محاکمه او حکم پر عدالت ملنډي بللی او غندلی دي. غالي کاپوس په خپل بیان کې ویلي کورماشي و ډیره مخکي باید خوشی شوی وای او خپل کورنۍ او ځان سره یو ځای شوی وای. کورماشي و چې د امریکا او روسي دوه ګونی تابعیت لري د ازادي رادیو د تاتار بشکیت څنګه لپاره کار کاوه. هغه دوه لوڼې لري او خاوند یې هم په ازادي اروپا رادیو کې کار کوي. کورماشي و د می په وروستیو کې له زندانه په خبرو کې چې رويټرز او سوتا خبري اژانسونو خبرې کړي، د دې پښتنې په جواب کې چې وروستۍ واره له خپل لوڼو سره کله خبرې کړي ویلي
ورستای وار می په اکتوبر کې ور سره خبرې کړې وی. زه د ټلیفون او لیک استولو اجازه نه لرم. په هر شپږو هفتو کې زینی لیکونه راځي. صحت می هم ورستر بلې خرابېږي. د زندان شرایط بدل شوی. زه اوس یو لوی کوټه کې د لسو نورو بندیانو سره یم.
آلسو کورماشی و د 2023 کال په اکتوبر کې په دې پلمنی ول شوی چې ګوا کې د روسیې د پاوز په اړه معلومات ټولول خزانه د بهرنی ایجنټ په توګه نو ثبت کړه. د قانون لمخې چې د اوکراین د شخړې په اړه هر ډول بیان جرم ګڼي، پر آلسو د روسیې د اردو په اړه د ناسمو معلوماتو خبرولو تور هم لګول شوی. کورماشی و لمړی 2023 کال کې د خپلې ناروغې مور د لیدو لپاره روسیې ته تللی و او بیرته راستنېدو پر مهال د همغه کال جون میاشت کې د کازان په نړیوال هوایي ډګر کې ودرول شو. چارواکو د هغې امریکایي او روسي پاسپورتونه ضبط کړل او د امریکایي پاسپورت د نه ثبتولو په خاطر جریمه هم کړه. آلسو چې کله د خپلو پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره په تمه وه، په اکتوبر کې په نویو تورونو سره ونیول شوه، هغه تورونه چې آلسو د هغې کورنۍ او ازادي راډیو یې بې ځایه بولي. پر آلسو سربیره روسیې د وال سټریټ جورنال رسمانی خبریال ایوان گریشکوویچ هم د جاسوسۍ په تور شپاړسو کالونو بند محکوم کړی. آزادي اروپا راډیو په وار وار د آلسو د خوشی کولو لپاره غږ پورته کړی، خو روسیې هیڅ نرمښت نه دی ښوولی.
له خبرونو ور اخوا
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی. دغه خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسو، وړاندې تاسو پیغامونه هم شته خبرېدو ته چمتو دي. خو اوس د خبری مجلې وروستی راپور راخلو، هغه دا چې په جرمنی کې د پاکستان پر سفارت د یو شمیر قهرجنو افغانانو له برید وروسته پاکستان دغه افغانان سختریزي او بلل. خو د پی ټی ایم فعالان وایي چې دوی غوښتل سوله ییز لاریون وکړي، خو وایي چې یو شمیر کسان چې دوی پلانی بللې د دوی منځته ورغلي او بیا په سفارت او قونسلګری باندې بریټ کړي. تفصیل په دې راپور کې له آبیدیس بوګمینا.
وروسته له هغه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمني په فرانکفورت ښار کې د دغه هیواد د قونسلګرۍ مخې ته د پی ټی ایم د غړو او یو شمیر افغانانو اعتراضونه افراطي وبلل او هغه یې وغندل، اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤلین چې د دې اعتراض او لاریون جوړونکي وو ادعا کوي چې دا د پاکستان د حکومت له لوري پلان شوې دسیسه وه. دوی زیاتوي چې د المان له پولیسو څخه د قونسلګرۍ مخې ته د اعتراض له اجازې وروسته په پام کې وه چې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته به سوله ییز اعتراض کوي، خو نامعلوم کسان د دوی ډلې ته ننوتل او پر قونسلګرۍ یې برید وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مسؤل او د دې اعتراض جوړونکي سلطان محمد سلطانی ازادي راډیو ته وویل
دا خپله دا د سیسه چې و د پاکستان له خوا څخه و د دروازې خلاصې پرې شوې دا په موږ پسې دا ګډوډي نو زموږ غوښتنه وه نو زموږ د غوښتنې پر اساس نو موږ داسې غوښتنه تاسې خبر یاست چې موږ همیشه موږ عدل او انصاف غواړو او موږ دوی ته هم دغه وکړی چې موږ د انسانیت او د بشریت خلک یو. پرون ګډوډي چې راغلي وه دا د دې د خاص خپل هغه کسان وره غوښته چې زموږ د اړین راته خلال ورته واچي او زموږ د اړین راته بلې خواته یوسي نو دروازې خلاصې پرې شو. په دې وخت کې
یو افغان کډواله چې په دغه اعتراض کې ګډون درلود او د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
په دې کې داسې اشخاص وو چې هغوی خاص فساد تلمن وهله چې یا د بیرغ ته یا د پاکستان کم کونسل چې دغه دروازې یا کړکۍ په لغت ورخلې وي هغه د پاکستان خپل فالسي ده. موږ داسې هیڅ چاته اجازه نه د ورکړي او نه به ورکو چې هغه د چا بیرغ یا د چا کورته یا د چا دروازې ته توهین وکړي او په موږ کې داسې څوک وو چې موږ نه پیژنده.
دا ادعاوې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د یکشنبې په ورځ د جولای په 21مه په خپله ایکس پاڼه دا برید غندلی او ادعا یې کړې چې روزل شوي کسان د ملي اعتراضونو په منځ کې د منفي تبلیغاتو د جوړېدو پلان لري. پښتین د المان له ځایي چارواکو څخه غوښتي چې د دغه جنایت د عملینو پر وړاندې اقدام وکړي. د جولای 6مه شان به ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې پکې یو شمیر خواشین یو قهرجن اعتراض کوونکي د جرمني په فرانکفورت کې د پاکستان د قونسلګرۍ ودانۍ ته ننوځي او د دغه هیواد بیرغ ښکته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دغه برید په کلکه وغانده. په اعلامیه کې د قونسلګرۍ په امنیت کې د جرمني د پولیسو بې باکي هم غندل شوې او د یاد هیواد له چارواکو یې غوښتي چې پر قونسلګرۍ بریدګر ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف له دې پیښې وروسته افغانان بې پاسه یا ناشکره بللي او ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد جنګېدلی او اوس هم د شاوخوا 4 میلیونه افغانانو کوربه دی. آصف په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته په اشاره سره ویلي چې موږ باید په خپل میلمه پالنې باندې له سره غور وکړو. نوموړي دا څرګندونې په فرانکفورت کې د هغه اعتراض په غبرګون کې کړي چې اعتراض کوونکو د افغانستان د بیرغونو پر رپولو سره د پاکستان بیرغ راټیټ کړای. دغه اعتراض په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي او مشهور شاعر ګیلمن وزیر د وژنې په غبرګون کې شوی و. نوموړی د چنګاښ په 10مه په اسلام آباد ښار کې د نامعلومو کسانو له لوري له برید وروسته د چنګاښ په 6مه د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. عبدالاکبر سادات یم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان په حکومت اسلامي امارت باندې غږ کوم چې په نورو سوداګریزو لارو باندې غور وکړي، ځکه پاکستان هیواد همیشه کله چې زمونږ میوجات او سبزیجات ورسیږي نو دوی زمونږ پر مخ باندې لارې بندوي. نو اسلامي امارت باید په نورو لارو باندې په بدیلو لارو باندې باید کار وکړي او نورو هیوادونو سره خپل سوداګریزي اړیکې پراخه کړي. نو دا به دوه ګټې ولري. یوه ګټه به دای چې زمونږ اقتصاد به پیاوړی شي، زمونږ د صادراتو کچه به لوړه شي.
سلامونه ولې کې هله عبدالباقی افغان ملیمه د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. بالکل لکه څنګه چې ګاونډي هیوادونو د خپل مالونو په تعرفې لوړې کړې دي، نو دا د افغانستان اقتصادي وضعیت په کتو سره خلک ډېر لیدلې دي، خلک ډېر بې وزله دي، نو د دوی دغه نرخونه سکتونه جګېږي. عمر دلته خلک له ډېرو بد وضعیت سره مخ دي او دوی د نرخونو څخه کړېږي. نو غوښتنه دا ده او هیله ده چې حکومت باید د داسې شیانو سره په تعامل کې واوسي تر څو هیوادوال په آرامه او سا نرخونو سره ګزاره وکړي او شی واخلي یا خرڅ کړي.
ستاسې پیغام ستاسې.